اسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د کابل امنیه قمندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل د دوی د پولیسو لخوا هیڅ ښځه نه ده نیول سوې او نه د پولیسو کومې امنیتي حوزې ته وروړل سوې ده. دغه شان سیف الاسلام خیبر نږدې 15 ورځې مخکې بی بی سي سره خبرو کې د ښځو نیول او بندي کول رد او ادعا وکړه چې دوی یوازې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د حجاب په اړه د پیل کړي کمپاین په ترڅ کې ښځو او نجونو ته په عامه ځایونو کې سپارښتنې کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ازادي راډیو لپاره ستاسو د غږیزو پیغامونو یو بل لړۍ درته خبره کړو، خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د سوریې او اسرایلو جګپړو چارواکو په لومړي وار مخامخ خبرې سره کړې دي. په دې خبرو کې دوی په خپلو کې د تاوتریخوالي د کمولو په اړه موافقې ته رسیدلي دي. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د اسرائیل او سوریې جګپړو چارواکو په لومړي ځل په پاریس کې سره ولیدل. د سوریې د نوې حکومت چې مشي احمد شاره کوي تر جوړېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د اسرائیل او سوریې جګپړو چارواکي له یو بل سره مخامخ خبرو تکشینی. دا کتنه په پاریس کې د یو جګپړي امریکایي ډیپلوماټ په منځګړتوب تر سره شوه. په دې خبرو کې د اسرائیل لارخه د ستراتیژیکو چارو وزیر راند رامر چې صدر اعظم نتانیاهو ته نږدې سیاستوال بلل کیږي او د ملي امنیت سلاکار څاخی هانګبی ګډون درلود. د سوریې لارخه بیا د بهرنیو چارو وزیر اسد شیبانی چې ولسمشر احمد اشاره ته نږدې شخصیت ګڼل کیږي برخه اخیستی و. دا څلور ساعته ناسته د پنجشنبې په ورځ د سرطان په دوهمه نیټه د امریکا د ځانګړي استازي ټام باراک په کوربتوب ترسره شوه. توماس باراک دا مهال په ترکیه کې د امریکا سفیر هم دی او د سوریې لپاره د ځانګړي استازي دنده هم په غاړه لري. توماس باراک په اکسپانه کې په یو پیغام کې لیکلی د پاریس مذاکرات دقیقا خپلو هدفونو ته چې د تاوتریخوالي کمول و رسیدلی او ټولو خواو د خپلو هڅو د دوام ژمنه وکړه. دا لومړی ځل نه دی چې د سوریې او اسرائیل چارواکي سره ویني، خو وروستی ځل دا ډول لیدنه په 2000 میلادي کال کې شوې وه، کله چې د هغه وخت د امریکا ولسمشر بیل کلینټن د حافظ اسد د حکومت او اسرائیل ترمنځ د سولې هڅې کولې. تازه کتنه داسې مهال وشوه چې یوه اونۍ مخکې د سوریې په جنوبي ولایت سبیدا کې مرګونې نښتې وشوې. په دغو نښتو کې د اسرائیل پوز د دروزی اقلیت د ملاتړ په هدف د سوریې پر دولتي ځواکونو اند ولسمشرۍ ماڼۍ پر دروازه او دفاع وزارت هوایي بریدونه وکړل. د امریکا حکومت اندیشنه لرله چې د سویدا په سیر کړکیچونه او په هغه سیمه کې د اسرائیل مداخله به سیمه نور هم بې ثباته کړي او د سوریې په اړه د واشنگټن ډیپلوماټیکي هڅې به کمزوري کړي. شغلی باراک د سوریې په وروستي کړکیچ کې د اسرائیلي پوز مداخله په بدترین وخت کې مداخله بللې وه. د اکسیوس وی پانی د راپور لمخه اسرائیلی او امریکایي چارواکو ویلي چې د پاریس خبرې لمړنۍ ګام بو او کچيري د اسرائیل او سوریې ترمنځ د اړیکو د عادي کېدو لپاره په احتمالي خبرو کې پرمختګ وشي نو دواړه اړخونه اسرائیل او سوریه باید د باور جوړونې لپاره ګامونه واخلي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو خبرونه اوري. د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې اړوند راپورونه رد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان پرون په اسلام آباد کې د خبريالانو سره د خبرو پر مهال هغه راپورونه رد کړل چې ګنې پاکستان غواړي ډېر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د پاکستان حکومت د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه راپورونه بې بنسټه بدللي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علي خان د پنجشنبې په ورځ د جولای په 24 په اسلام آباد کې په یوه خبري ناسته کې د دغه هیواد یو شمېر رسنیو هغه راپورونه چې ګوندي پاکستان غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني رد کړل، ویل دا یوازې ګمانونه دي. نوموړي ټینګار وکړ چې تر اوسه پورې د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې د بهرنیو چارو وزارت وایي زیاته کړه چې د افغانستان په خاوره کې د ترهګریزو ډلو شتون او هلته د هغوی خوندي پټنځایونه لا هم د پاکستان ملي امنیت ته د دایمي ګواښ سرچینه ګڼل کیږي. خو نوموړي دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د اسلام آباد د اندېښنو په وړاندې مثبت لیدلوری ښودل شوی او وی ویل چې د دواړو خواوو اړیکې د ښه کېدو په لور روانې دي. شفقت علي خان د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د وروستي سفر یادونه هم وکړه چې د سرطان په 9 نیټه کابل ته شوی و. نوموړي وویل چې د دغه سفر تمرکز د امنیتي همکاریو په پیاوړتیا، د سرحدونو مدیریت او د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی غړو د سپارلو پر تعقیب و. محسن نقوي په دغه سفر کې له یو شمېر طالب چارواکو سره ولیدل چې پکې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم شامل و. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دواړو خواوو د اړیکو ایجادولو، باور او ډاډ د فضا په رامنځته کولو ټینګار کړی دی. تر دې وړاندې یو شمېر پاکستاني رسنیو د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه اټکلونه خپاره کړي وو. له دې ډلې د پاکستان اکسپرس تریبیون د جولای په 6 راپور ورکړی وو چې ځینې شنونکي باور لري چې د روسیې پریکړه ممکن د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو ته هم د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره د پیل وي. د یادونې ده چې پاکستان د روسیې له لوري د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په تړاو ویلي وو چې دا د دوه خپلواکو هیوادونو ترمنځ مسله ده. روسیې د جولای په 3 د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندو او د 2021 کال اگست وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته لومړنی هیواد شو چې دا ګام یې واخیست. د یادونې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق دا شاوخوا 15 وړاندې ویلي وو چې د اپریل په 19 کابل ته خپل سفر وروسته د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې مثبتې شوې دي. هغه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي وو چې اسلام آباد غواړي له طالبانو سره خپلې ډیپلوماټیکې اړیکې د سفارت له سرپرست نه د سفیر تر کچې لوړې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د مې په دې شمه په یوه اعلامیه کې د پاکستان د پریکړې هرکلی وکړ او وی ویل چې دوی هم غواړي په اسلام آباد کې خپل سرپرست سفیر ته لوړ کړي. د یادونې ده چې په تیرو 3 کلونو کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ اړیکې له ګڼو ترینګلتیاو سره مخامخ شوې دي. پاکستاني چارواکو د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریدونو زیاتوالی د افغانستان په خاوره کې د ډلې فعالیتونو پورې اړوند بولي. خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي دوی اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد وکاریږي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. داسې مهال چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې ډېری لوستي ځوانان له بیروزګارۍ کړیږي، د 2014 هجری لمریز کال د کانکور اول نمره سید موسی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. هغه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل باید د دوی له استعدادونو څخه د افغانستان د پرمختګ لپاره استفاده وشي. یو شمیر افغان ځوانان شکایت کوي چې د لیسانس او ماستری سندونه لري خو کار نه لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي دي چې افغانستان اوس مهال په بیلابیلو برخو کې متخصصو او وړ کسانو ته اړتیا لري. په دې راپور کې په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کیږي.
انشاءالله دې ولسته دې خلکو ته خدمت کوم.
سید موساوه د 1400 لمریز کال د کانکور ازموینې اول نمره د دې طالبانو له حکومت غواړي هغو کسانو ته د کار زمينه برابر کړي چې لوړې زده کړې لري.
هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او لا تر اوسه بیکار دي، د حکومت څخه مې همدا تقاضا ده چې دې ته د کار زمينه برابر کړي تر څو وکولای شي هغه استعداد چې دی لري د افغانستان د پرمختګ لپاره وکاروي.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې ډېرې لوستې ځوانان اوس کار دي. دوی شکایت کوي چې د لسانس او ماسټري سندونه لري خو کار ورته نه پیدا کیږي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکو ځوان چې د حقوقو په برخه کې د لسانس تر کچې زده کړې کړي هم شکایت لري چې سند په لاس خو اوس کار ګرځي. د دې موضوع د اساسیت له امله د نوم نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل
چې موږ به درس ویلو پانتونه ویلو بیا دغه هیله مو لرله چې موږ به خپل ځان خپل کورنۍ خپل هیواد خپلو خلکو ته به خدمت کړو. ډېر کوښښ مې کړلی دی چې زه وظیفه ترلاسه کړم. موږ دپاره نه دنده شته ده نه کار شته، هر څه دغه شی چې دي په ډېرو مشکلاتو سره ترلاسه کوو.
د کابل ولایت اوسیدونکي چې ځان د رفا په تخلص را پیژني او د انګلیسي ادبیاتو په برخه کې ماسټري لري وایي له لومړي ټولګي نه اول نمره پاتې شوی، خو اوس د کور په څلورو دیوالونو کې راګیر او د خپلو د کوششونو هیڅ ثمره یې ونه لیده. دې هم د ورته ستونزې له امله د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل.
له لومړي تر دولسم ټولګي تل اول نمره وم. د پوهنتون په دوره کې اول نمره وم. په ډیرو سختو شرایطو کې مې خپل ماسټري ترلاسه کړه، خو نن زه وزګار یم او خپل وطن ته خدمت نسم کولای. ما هیڅ له خپلو تحصیلي اسنادو استفاده ونه سو کړای چې چیرې کار وکړم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې تازه د طالبانو حکومت ریاست الوزرا ادارې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي ویلي، نن ورځ افغانستان په بېلابېلو برخو کې متخصصو او وړو کسانو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون پنجشنبه د زمري دوهمه په خپله ویبپاڼه لیکلي، نوموړي دا څرګندونې د 1404 لمریز کال د کانکور ازموینې او مدرسو د لسو مخکښانو په ستاینې غونډه کې کړي دي. په خبر کې وړاندې راغلی عبدالسلام حنفي د اړتیا ته په پام په ځوانانو غږ کړی چې باید هڅه وکړي چې په علم او پوهې سره په بېلابېلو برخو کې تخصص ترلاسه او د خپل هیواد او خلکو اړتیاوې پوره کړي. خو د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د دوی تر کنټرول لاندې ادارو کې پراخ تنقیصات وکړل او مخکې ځینو به خبرو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا تنقیصات 20% پورې دي. په دې تنقیصاتو کې د دولتي پوهنتونونو ډېری ښځینه او یو شمېر نارینه تجربه لرونکي استادان هم په کور کې نیول شوي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت تور دی چې دوی په ډیری دولتي ادارو کې خپل کسان چې اواز د مدرسو په کچه دیني زده کړې لري اند ځینو متخصصو او مسلکي کارکوونکو پر ځای مقرر کړی دی. هغه تورونه چې دوی بیان ذبیح الله مجاهد په وار وار رد کړی دی. په افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته بیکاري پراخه شوې، ډېری ځوانان د کار پیدا کولو او ښې راتلونکي په هیله په ډېرو سختو او ناقانونه لارو نورو هیوادونو ته تللي دي، خو هلته هم د نیولو ځورولو او ویستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زموږ مشکل دا دی په کابل کې چې میاشت ونی میاشت مخکې به برق بیل راته ان یوه میاشت پاس یې ونی بشپ راته 200 روپۍ به راته اوس بیل ار 15 ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پورو چارواکو ورسیږي او دغه جدن په دغه موضوع کې هغه باید خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دي سره په تماس کې شي او د دوی مخه باید ونیسي. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه مده شم دروزګان ولایت خبر کوم. دغه ځینې جاران چې باید په دغه ماجور ورونو سره کومک وکړي، باید کومکونه سره وکړي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباہ او بربادي او په دې باندې د هر څه اسخلا چې را به چرګان تاغلی دی ماجر نما شام ګول نه لري. مزما د دوه ورونو سره پښتنه ده، باید دوه مسلمانان سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاری ده او خلک ټوډی نه لري. نو دې چې دا غټ غټ تجاران دا باید کومک سره وکړي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د دې خبرونه راپورونه هم دومره وو. قدرمن اوریدونکو په دوهمه نیمه کې د درسي ساعت پروګرام واوري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
سلامونه او نیکی هیلی میومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست. وخت به مو هم تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته شر اخلاص ته هم د نن ورځې لوسته په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوسره خرنی شي، به سره مل اوسي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نن ورځې موضوع مو د موخو یا اهدافو ټاکل دي. په دې لوست کې به په دې باندې وپوهیږو چې موخې یا اهداف څه دي او څنګه کولای سو چې موخې یا اهداف وټاکو او د اهدافو ټاکل ولې مهم دي یا ولې اړین دي. د دې تر څنګ دغه د اهدافو ټاکل زموږ پر ژوند، زموږ پر ذهني روغتیا باندې کوم اغیز لري؟ د دې موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو په دې هیله چې د لوست راخرنی شي بر سره ملتیا وکي او وکولای سي د دې موضوعات څخه تاسو ګټه واخلي. زموږ د ژوند لوی مخه ده او څنګه کولای سو د خپل ژوند لپاره یو ځانګړی مخه وټاکو. هدف یا مخه هغه د امیدونو یا د هغه هیلو او امیدونو یو مجموعه ده چې هغه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته رسیدو لپاره یو ځانګړی وخت موږ مشخصو چې باید د همغه ټاکلي وخت سره یو ځای مشخصه هدف یا هغه هیلو ته ورسیږو. یعنی هدف یا مخه هغه د هغه هیلو او د هغه امیدونو یو ټولګه یا یو مجموعه ده چې هغه هیلي یا هغه امیدونه موږ د خپل ژوند لپاره ټاکو او دغه هیلو یا دغه امیدونو ته د رسیدو لپاره بیا موږ یو مشخص وخت ټاکو، یو ځانګړی وخت ټاکو او غواړو چې په همغه وخت کې موږ دغه هدف ته ورسیږو. چې زموږ د مخې اهداف چې دي هغه همیشه درې اړخ لري. یو لنډمهاله مخې دي. لنډمهاله مخې هغه مخو ته ویل کیږي یا هغه اهدافو ته ویل کیږي چې هغه هدف ته باید د یوې ورځې څخه یا یوې هفتې څخه یا د یوې هفتې په جریان کې ورسیږو. یعنی د یوې ورځې څخه شروع بیا تر یوې هفتې پورې موږ باید دغه هدف ته ورسیږو. دا کېدای سي زموږ ځینې ورځني کارونه اوسي یا هم کېدای سي داسې کوچني اهداف اوسي چې هغه د یوې ورځې څخه بیا د یوې هفتې په جریان کې باید هغه ته ورسیږو. دوهم ډول چې دی هغه بیا منځنی اهداف دی یا منځنی مخه دی. دغه ډول مخه ته بیا باید یوې هفتې څخه نیولې تر یوې میاشتې یا هم تر یو کال پورې ورسیږو. یعنی کېدای سي د یوې هفتې په جریان کې، کېدای سي د یوې میاشتې، یا هم کېدای سي د یو کال په جریان کې موږ دغه هدف ته ورسیږو چې دا منځنی مخه یا منځنی هدف دی. دریم ډول بیا هغه لوی مخه دی چې هغه مخو یا هغه اهداف ته موږ باید د یو کال څخه نیولې بیا د عمر تر پای پورې هغه هدف ته ورسیږو. یعنی دلته اهداف یا مخه چې دی هغه درې اړخ لري. زموږ د ژوند لوی هدف یا لوی مخه چې ده هغه د الله جل جلاله او عبادت او تر څنګ د هغه د رضایت ترلاسه کول دي. یعنی زموږ د ټولو مسلمانانو هغه لوی هدف چې موږ باید ټول عمر دغه هدف ته لپاره کار وکړو هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. د دې تر څنګ دغه کار لپاره یا دغه هدف ته د رسیدو لپاره موږ ځینې نور اهداف باید ولرو تر څو کله چې هغه اهداف ته ورسیږو بیا وکولای سو خپل د ژوند دغه لوی مخ ته ورسیږو. زموږ د ژوند لوی هدف چې دی هغه د الله جل جلاله عبادت او د هغه د رضایت لاسته راوړل دي. نو د لپاره چې په سم ډول سره د الله جل جلاله عبادت وکړو، په سم ډول سره د هغه رضایت لاسته راوړو، په ټولنه کې د خلکو د اوږې بار نسو او د نورو لاسته احتیاج پاتې نسو، د دې لپاره موږ باید خپل ژوند، خپل ورځنی چارې داسې تنظیم کړو چې موږ وکولای سو په خپل ژوند کې یا په خپل ورځنی چارو کې خپل ټول اهداف ته، لوی اهداف، منځنی اهداف او کوچني اهداف ته ورسیږو. یعنی ژوند او چارې مو باید همداسې تنظیم وي. کله چې په خپل ژوند کې موږ او تاسو مشخصې او ځانګړې موخې یا اهداف ولرو، دغه لپاره باید شپه او ورځ په رڼا او تیاره کې، په سختي او اسانۍ کې، یعنی په هر ډول شرایطو کې موږ باید دغه اهداف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړو، زیار وباسو. دلته دی چې بیا د ژوند موږ او تاسو ژوند به منظم وي او په خپلو دغه موخو یا اهداف ته هم په اسانۍ سره کولای شو چې ورسیږو. راځو د اهدافو ټاکلو ته. د اهدافو ټاکل دا چې موږ ویل خپل ژوند باید تنظیم کړو تر څو وکولای سو خپل ټول اهداف لاسته راوړو، نو دلته موږ باید په سمه طریقه سره اهداف وټاکو یا موخې وټاکو. همدغه د موخو ټاکل د دې لپاره چې ژوند مو تنظیم سي، منظم سي. همدغه د موخو ټاکل زموږ د بریالیتوب لپاره، زموږ د پرمختګ لپاره یو ډیر مهم ګام دی. چې دغه ګام موږ پورته کوو تر څو خپل اهداف ته ورسیږو یا پرمختګ وکړو. موخه یا اهداف چې کله موږ ټاکو، دا کار به موږ ته لارښوونه کوي تر څو موږ په ژوند کې په دې باندې وپوهیږو چې موږ په خپل ژوند کې څه غواړو، څه ډول سره باید هغه وغواړو او څنګه کولای سو هغه ته ورسیږو؟ یعنی په ژوند کې څه غواړو او څنګه کولای سو هغه څه ترلاسه کړو او هغه ته ورسیږو؟ همدغه موخې دي چې موږ ته راشي. نو د اهدافو ټاکل زموږ سره کومک کوي تر څو موږ په دې باندې وپوهیږو چې په ژوند کې څه غواړو او څنګه ورته ورسیږو. نو کله چې تاسې په خپل ژوند کې اهداف ټاکئ، د اهدافو د ټاکلو لپاره تاسې ځینې ټکي په پام کې ونیسئ. اول دا چې باید ستاسې اهداف مشخص وي، ستاسې موخې باید مشخصې او واضح وي. مثلا تاسې د دې پر ځای چې ووایاست زما د ژوند هدف دا دی چې زه ښه ژوند وکړم، د دې پر ځای تاسې خپل اهداف یا د خپله موخه واضح کړئ چې د کم کار په کولو سره د کم هدف ته په رسیدو سره ته کولی سي ښه ژوند ولرې. مثلا د دې پر ځای چې ته وایې چې یعنی د ښه ژوند کولو پر ځای ته کولی سي چې دا وکاروې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې د یو شی وظیفې ترلاسه کول زما هدف دی. چې کله ته په شپږو میاشتو کې خپل دغه هدف ته ورسېدلې، خپل دنده دې ترلاسه کړه، دلته دې چې بیا ته ښه ژوند کولی سي. یعنی ستاسې هدف باید مشخص وي، ځکه کله چې تاسې وایاست چې زما هدف ښه ژوند درلودل دي، د کوم لحاظ ښه ژوند درلودل؟ د مالي لحاظ، اقتصادي لحاظ ښه ژوند درلودل، یا د ټولنیز لحاظ ښه ژوند درلودل؟ دلته ستاسې هدف واضح نه سو. نو ستاسې اهداف چې دي هغه په لومړي قدم کې باید واضح او مشخص وي. دوهم دا چې باید اندازې وړ وي، څومره په څومره اندازه، تر کوم وخته پورې. مثلا د دې پر ځای چې تاسې یو مثال دی، یو څوک غواړي چې پیسې ذخیره کړي، هغه وایي چې زه غواړم پیسې ذخیره کړم. د دې پر ځای تاسې دا واضح کړئ، دا اندازې باید معلومه وي، دا مشخص کړئ چې تاسې غواړئ څومره پیسې سپما کړئ، څومره پیسې ذخیره کړئ، تر کومه وخته پورې څومره پیسې ته باید ذخیره کړئ. کله چې تاسې هدف مشخص شي، تاسې هلته هغه هدف ته د رسیدو لپاره تاسې تلوسه زیاتوي. نو په دوهم قدم کې تاسې اهداف باید اندازې وړ وي. ورپسې د لاسرسي وړ مخې، یعنی کله چې ستاسې اهداف مشخصه و، د اندازې وړ و، تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه د ترلاسه کولو وړ وي، داسې اهداف چې هغه ستاسې د وس، ستاسې د توان مطابق وي. چې تاسې که څه هم د هر ډول اهداف وټاکل هڅې ته ضرورت لري، خو بیا هم تاسې باید داسې اهداف وټاکئ چې هغه ستاسو د وس او توان سره مطابق وي. وخت ورته وټاکئ، د خپل اهدافو لپاره تاسو وخت مشخص کړئ. مثلا په څومره وخت کې ته غواړې د هدف ته ورسیږي؟ مثلا یو څوک وایي چې زه غواړم په درو میاشتو کې د انګلیسي ژبه زده کړم، یا مثلا په څلورو میاشتو کې غواړم د پروګرامینګ اساسات زده کړم. تاسو هغه وخت مشخص کړئ په څومره وخت کې غواړئ تاسو دغه هدف ته ورسیږي. ورپسې هم کوشش وکړئ چې خپل اهداف یا موخې ولیکئ. کله چې تاسو خپل اهداف ولیکل، دا ساسي د تعهد کچه لوړوي، یعنی تاسو سره کومه کوي چې تاسو نور هم دغه خپل اهداف ته، ستاسو اهداف باید ستاسو سره کومه کوي چې تاسو تمرکز تاسو پر اهداف باندې زیات شي، او تاسو د یادونه کوي چې تاسو پر کوم شیانه باندې ډیر تمرکز وکړئ. نو کوشش وکړئ چې خپل اهداف ولیکئ، او ترڅنګ په منظم ډول سره تاسو خپل پرمختګ تعقیب کړئ، د هغه څارنه وکړئ. په څومره اندازه تاسو پرمختګ کړی دی، د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسې کوم کارونه کړی دي، او څومره په هغه کارونه کې بریالي شوي یاست. په منظم ډول سره دغه کار څارنه وکړئ، څومره تاسې پرمختګ کړی دي، څومره بریالي شوي یاست، او تاسې څومره نږدې شوي یاست. که چیرې بیا ضرورت و، دلته کولای سي تاسې خپل ځینې لارې چارې چې تاسې خپل اهدافو ته د رسیدو لپاره کارولې، هغه هم کولای سي چې بدلې کړئ. او ځینې وختونه بیا کېدای شي چې شرایط بدل شي، یعنی په ځینې وختونو کې شرایط بدلیږي، نو په دې وخت کې ځینې اهداف هم ضرورت پیدا کیږي چې هغه تعدیل شي، او د اړتیا په وخت کې تاسو هم کوشش وکړئ چې انعطاف منونکي اوسئ. یعنی دغه ځینې شان تاسو باید په نظر کې ونیسئ. د اهداف چې کله تاسو وټاکل، دغه اهداف ته د رسیدو لپاره و مرحله است چې په دغه و مرحله کې تاسو کولای شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. لومړی مرحله دا ده چې تاسو په څرګند ډول سره دا روښانه کړئ چې د ژوند په هر برخه کې تاسو کم شان غواړئ، یعنی تاسو دا مشخص کړئ چې تاسو څه شي غواړئ، څه ډول هغه ترلاسه کړئ. په دوهمه مرحله کې تاسو په تفصیلي او په روښانه توګه سره هغه ولیکئ. تل کوشش وکړئ چې د کاغذ پر مخ باندې خپل اهداف ولیکئ، ځکه د کاغذ پر مخ باندې که چیرې اهداف نه وي، نو دغه اهداف یوازې د انرژي څخه پرته یوه هیله ده. یعنی ځینې هیلې دي چې هغه لپاره تاسو هیڅ انرژي نه لري، مګر که چیرې پر کاغذ باندې ولیکل سي، دا ستاسو سره ډیر کومک کوي. د خپل اهدافو په دریمه مرحله کې د خپل اهدافو لپاره تاسو د خپل اهدافو لپاره تاسو ورستنی تاریخ ولیکي، یعنی ټا وټا کی مثلا د پڅومره وخت کې تاسو کوم اهداف ته ورسیږي. یا خپل اهداف کچېدي د اهداف مو ډیر لوی هدف به تاسو هغه په کوچنیو برخو باندې وویشي، دغه د لپاره محل ویش جوړ کړئ کوم هدف ته تاسو پیدا ول ورسیږي کوم ورسته. په دې ډول سره تاسو د خپلو اهدافو لپاره محل ویش جوړ کړئ او تر څنګ یې نوملړ چمتو کړئ. په څلورمه مرحله کې په دغه اهداف ته رسیدو لپاره تر ټولو مهم هم دغه دی چې تاسو نوملړ یا یو لیست جوړ کړئ چې کوم اقدامات باید تاسو سره کړئ او کوم کارونه باید تاسو وکړئ د خپلو اهدافو د رسیدو لپاره. په پنځمه مرحله کې بیا تاسو دا لیست منظم کړئ، مثلا د کړنو یا دغه لارو چارو نوملړ په یو پلان باندې تاسو واړوئ. په دې صورت سره تاسو هغه کارونه ته اولیت ورکړئ یا هغه چې هغه ډیر مهم دي او د زیات ارزښت لري تاسو هغه د لیست سر ته راولئ چې دغه کار باید اول وسی، ځکه دغه کار په ترسره کولو سره تاسو خپل هدف ته نږدې کیږئ. داسې هغه تنظیم کړئ، هغه اداره کړئ. تر څنګ په شپږمه مرحله کې به تاسو د پلان سره سم تاسو اقدام وکړئ، خپل کارونه شروع کړئ او کچېره کڅه هم دغه د کار شروع په اول سر کې ډېر سخت وي، خو تاسو کوشش وکړئ چې په آرامۍ سره اقدام وکړئ او خپل د پلان یا د لیست سره مطابق خپل کارونه شروع کړئ او کوشش وکړئ. په اومه مرحله کې، اومه مرحله دا ده چې تاسو هر ورځ هغه لیست کې چې تاسو کوم کارونه رسولي دي، هر ورځ دغه هدف ته رسیدو لپاره تاسو یو کار وکړئ. تاسو پریکړه وکړئ، تصمیم ونیسئ چې د کال هر ورځ داسې راکئ لکه تاسو چې د خپل اهدافو یا د خپل موخو ته رسیدو په مسیر کې تاسو نور هم مختزي. په دې ډول سره دغه و مرحله سره تاسو وکولای شئ چې خپل اهداف ته ورسیږئ. عملی تمرین مو دا دی چې تاسو پر یو کاغذ باندې د خپل یو کال د یو کال لپاره تاسو د خپل نظر وړ لس موخي وټاکئ. په یو کاغذ باندې د یو کال لپاره لس اهداف ولیکئ. د جملې چې تاسو لیکئ د داسې وکاروئ لکه تاسو چې په حال زمانه کې دا لیکئ. داسې فکر وکړئ چې دا تیر سوی دی، مثلا د تیر کال لپاره تاسو اهداف لیکلی و، سش کال ته دغه اهداف تاسو وایئ. تاسو ځینې جملې ولیکئ، ورپسې تاسو د دغه لس مخو نوملړ ته وګورئ، د لیست وګورئ او د ځان سره دا وایئ چې کچیرې دغه اهداف په رښتیا سره عملي سوي وای او پرشتیا سره تاسو ورته رسیدلی وای، تاسو په ژوند باندې به کوم اغیزه درلودلی. هر هغه هدف چې هغه تاسو پوسوي وای، پوسوي یاست چې تاسو په ژوند باندې اغیزه کړې ده، تاسو هغه حلقه کې په دبل مخ کې په کاغذ کې دغه و مرحله چې سوي دي چې موږ دلته ورڅخه یادونه وکړه. تاسو د دغه اهداف در رسیدو لپاره هغه پلان جوړ کړئ او هغه و مرحله تاسو وکړوي. نو دغه فعالیت حتما سره ورسوي. دا اوس موږ افساسي د نن ورځې درس سره نوسته کوونکو ترتلون کې درس مو په لومړي مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري، شي چلی
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځ خبرونه.
دلې مهربانه را په سپیشلی نامه سلامونه ونیکي. هلي مې ومني د نن زده کوونکو هله د چیرو خو جوړ بیاست او وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته شرغ لاس دویم د نن ورځې لوسته په دې هله چې د لوستو اخرنی شی بر سره ملتیا وکي او کولای سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو د راتلونکي لیدلوري په حق لدی. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې راتلونکي لیدلوري څه ته ویل کیږي، په څه معنا او څنګه کولای سي زموږ او تاسو ژوند، زموږ ذهني روغتیا، زموږ صحت تر خپل اغیز لاندې راولي، یا څنګه کولای سي پر دې باندې اغیز وکړي. نو راځو لومړی راتلونکي لیدلوري پیژنو چې راتلونکي لیدلوري څه معنا لري او څه ته ویل کیږي. همدغه راتلونکي لیدلوري دایوه ورتیا د انسان په وجود کې یو داسې ورتیا چې هغه یو کس د خپل راتلونکي حالاتو په حق له د خپل راتلونکو پیښو په حق له یا هم د راتلونکي پایلو یا نتایجو په حق له دوی فکر کوي او یا هم تصور کوي. یعنی یو هغه ورتیا د یو ډول ورتیا د چې هغه په انسان کې موجود ده او هغه انسان د همدغه ورتیا په واسطه پدې باندې توانیږي یا دا توان لري یا دا ورتیا لري چې دی کولای سي د خپل راتلونکي پیښو په حق له پیښبيني وکي کچیر زدا کار سره ورسوم راتلونکي به څه ډول وي یا کچیر دغه کار ز پیل کم یا شروع کم یا خپل مثلا دغه هدف ته کار کول ز شروع کم د جریان به څه ډول یعنی څنګه به مختولار سي د کوم پیښو د کوم ستونزو د کوم پایلو نتایج سره به مخه مخسم هم دغه فکر هم دغه اټکل کول هم دغه تصور کول د راتلونکي په حق له دته راتلونکي لیدلوري ویل کیږي چې پروان په هنه کې یا زموږ په روانشناسي کې دا یو ډیر مهم مهارت په توګه دا پیژنل کیږي چې کچیر یو انسان دغه ورتیا ولري دا یو ډیر مهم مهارت دی چې د په وجود کې ستا ځکه د همدغه به د ورځنی پریکړو یا هم هغه اوشتمهاله پلان چې موږ نیسو د همدغه اوشتمهاله پلان یا د اوشتمهاله هدف په جوړونه کې هم ډیر مهم رول لري کم کارونه موږ مختبیایو څنګه تصمیمونه په ژوند کې نیسو یا څه ډول اهداف مشتاکل دي څه ډول پلان موږ هغه ته جوړ کړی دي د همدغه تصمیم د همدغه پلان په جوړونه کې دغه راتلونکي لیدلوري ورتیا درلودل موږ لپاره ډیر مهم دي او ډیر مهم رول لوبوي کله چې یو تصمیم نیسو یا کله چې یو هدف ټاکو دغه ورتیا باید په موږ کې چې موږ خپل راتلونکي لیدلوري وګورو راتلونکي تصور کو وی ګورو چې کچیر د هدف وټاکو کومې پایلې به ولري راتلونکي به مسړول وي او همدغه هدف ته د کار کولو په جریان کې د کومو حالات سره مخامخ کیږم دغه تخمین کول دغه اټکل کول دا راتلونکي لیدلوري او همدغه راتلونکي لیدلوري به کولای شي چې پر انسان باندې هم مثبت اغیز ولري او هم کولای شي چې منفي اغیز ولري یعنی پر هر انسان باندې خپل مثبت او منفي اغیز لري هغه کسان چې هغه د خپل راتلونکي د لپاره د پلان جوړولو یا هم د راتلونکي په حق له وړاندوینې کولو ورتیا لري دوی معمولا کولای شي چې خپل ژوند کنټرول کړي یا مثلا هغه تصمیمونه یا هغه پریکړه چې دوی نیسي دوی کولای شي چې هغه شته تصمیمونه سي شپ پریکړه وکړي ځکه دوی هم پلان جوړولای سي او هم وړاندوینه کولای سي چې د دې پلان سره سم یا د دې هدف سره سم به مې راتلونکي څه ډول وي نو که چیرې دغه ورتیا په یو انسان کې موجود وي نو دغه ورتیا کولای سي پر د باندې مثبت اغیز ولري چې دوی به کولای سي د خپل ژوند په کنټرول کې برخه ولري او کولای سي خپل ژوند ش کنټرول کې مګر هغه کسان چې هغه بیا منفي لیدلوري لري هغه به کولای سي چې په هغه انسان کې خفګان اندېښنه رامنځته کړي ځکه دوی منفي لیدلوري لري منفي تصور لري منفي وړاندوینې کوي د خپل راتلونکي په حق له د خپل پلان یا هدف په حق له نو په دغه وخت کې کله چې موږ او تاسو منفي تصور ولرو د یو څه په حق له یا منفی فکر ولرو چې کیدای شي پایله منفی ووسی یا کیدای شي مثلا زما د هدف شه هدف ونوسی یا تصمیم مشه تصمیم ونوسی که څه هم هغه یو شه او مناسب پریکړه یا هم مناسب هدف ووسی خو بیا هم زموږ دغه منفی لیدلوري کوم څه چې موږ او تاسو د خپل راتلونکي په حق لوینو کچیرې دا منفی ووسی د به په موږ او تاسو کې خفګان او اندېښنه حتما رامنځته کوي په ځنګړي توګه کله چې یو څوک بیا هغه د خپل راتلونکو نه خوشي په حق دې بیره لري چې مثلا د دې څخه بیرې چې پراتلونکي د سره یو منفي حالت د یو سره مخامخ نسی یا کوم منفي حالت رمي سنسي دغه شان څخه بیرې د لودل منفي لټوري بیا کولای شي چې پر انسان باندې منفي اغیز ولري لومړی د تو پریکړه کولو ته چې د راتلونکي په حق له فکر کول یا هم د راتلونکي لټوري د بیا په مستقیم ډول سره زموږ د تصمیم نیونې سره تړاو لري په مستقیم ډول سره زموږ او ستاسو د تصمیم یا پریکړې کولو سره دا اړیکه لري او زموږ د پریکړې کولو پر پروسه باندې دا اغیز پرېږدي مثلا هغه کسان چې هغه د خپل انتخابونو د پایلو په حق له دوی شه درک لري یا دوی په هیڅ چې زه باید کوم څه خپل ژوند کې وټاکم کوم پلان باید جوړ کړم یا څه ډول هدف ولرم کچیرې د دغه انتخاب د هدف یا هم د پلان څخه دوی شه درک ولري او په دې باندې په هیڅ چې پراتلونکي کې به دغه پلان د هدف د سره څه ډول مرسته وکي یا د یو څه ډول حالات کې د پرځای کوي دا بیا د انسان کولای شي چې یو څه تصمیم ونیسي یعنی د تصمیم نیولو په پروسه کې مستقیمه اغیز لري
موږ د خپل راتلونکي په حق له سره ول فکر کوو هم هغه رقم تصمیم بنیسو کچيري مو منفي فکر وکي ملمدار خبره ده چې د هغه تصمیم څخه موږ او تاسو لا سخلو مګر کچيري زموږ او تاسو درک شوی د راتلونکي څخه موږ په دې باندې پوهی شو چې زما د پریکړه زما د پلان شدي نو ملمدار خبره ده چې موږ او تاسو به شو پریکړه کوو یا شو تصمیم بنیسو چې دغه موضوع بیا په مختلفو حالاتو کې د ژوند یا د ژوند په مختلفو برخو کې کېدای شي موږ او تاسو سره مخامخ شو کېدای شي هغه د تجارت په برخه کې تصمیم نیونه اوسی یا هم مثلا کېدای شي چې یو تجار یا یو سوداګر د خپل سوداګری دراتونکو په حق لدی فکر کوي هغه تصور کوي د هغه سره سم دی تصمیم نیسي چې مثلا د خپل سوداګری سره ول مخته یوسي یا هم د ژوند په نور برخه کې دغه سره موږ مخامخ کیږو او په ژوند کې مو رمسته کېدونکي د دې ترڅنګ راتلونکو په حق له فکر کول یا راتلونکو لیدلوري د ژوند هدف سره تړاو لري روشانه او مشخص اهداف بیا د مثبت راتلونکو یو نشه ده که چیرې موږ تاسو مشخص اهداف ولرو روشانه اهداف ولرو راتلونکو به مهم مثبت اوسي دغه اهداف بیا نه واسه دا چې موږ تاسو د پاره د ژوند لار راشي د دې ترڅنګ د ژوند د پاره موږ تاسو انګیزه یا موږ رضایت د ژوند څخه نور هم راپورته کوي او نور هم د رضایت احساس موږ تاسو کوو او د اهداف ټاکل د هغه تر لاسه کول یا د هغه د پاره پلان جوړول د بیا د رواني روغتیا د زیاتولو لپاره د ذهني ارامتیا د شکول لپاره ډیر ګټور دي لیدلوري او کلتور په کومه ټولنه کې موږ تاسو اوسېږو د هغه ځای رسم او رواج سره ولدي هغه په مستقیم ډول سره زموږ تاسو په لیدلوري باندې اړه لري یا تړاو لري مثلا په څه ډول حالاتو کې موږ تاسو اوسېږو په څه ډول ټولنه کې اوسېږو څه ډول کلتور یا څه ډول رسم رواجونه لرو په هغه شکل سره به موږ او تاسو خپل راتلونکي یا خپل لیدلوري وي مثلا د خلکو راتلونکي ته لیدلوري طریقه چې د هغه د هرې ټولنې په کلتورونو پورې اړه لري ځینې کلتورونه چې دی هغه بیا د همدغه لیدلوري یا د راتلونکي لیدلوري پر اهمیت باندې ډیر ټینګار کوي ځوانان ته دا ورس د کی چې تاسو باید د خپل راتلونکي لپاره پلان جوړ کړئ هغه وسنجوي او دغه کلتوري توپیرونه بیا په انسانانو کې د ژوند په طریقه باندې د ژوند په طرز باندې د هغه پکړنه او د هغه پر رفتار باندې هم ډیر اغیز لري په زیاتره کلتورونو کې په زیاتره ټولنه کې دا ډېر ضروری او حتمی دي چې ځوانان د خپل راتلونکي په حق له فکر وکړي دا غوړه لپاره دی یو پلان جوړ کړي او دا غوړه پلان سره سم دا غوړه پریکړه سره سم یا دا غوړه هدف سره سم دی اقدام وکړي او خپل هدف وټاکي راځو دې ته چې د راتلونکي لیدلوري د شواله د لپاره موږ څه کولای شو څنګه کولای شو چې خپل راتلونکي شو وینو یا په ځان کې دا ورتیا یا احساس شکو چې موږ ستاسو راتلونکي لیدلوري مثبت ووسی اول دا چې تاسو کوشش وکړئ په خپل ژوند کې یا په خپل ورځني ژوند کې د مراقبه یا هم میډیټیشن فعالیتونه ډیر سره ورسوي تر څو ستاسو ذهن آرام ووسی یا ځینې ذهني تمرینونه تاسو سره ورسوي تر څنګه کولای شي چې مثلا هغه چې تاسو ته رامتیا درکوي چې هغه د جوړي ساختلو سي چې هغه د زین نور فعالیتونو سره تر سوالو سي تاسو هغه فعالیتونو سره تر ورسوي چې تاسو ته رامتیا درکوي نو کله چې مو ذهن آرام وي به تاسو ستاسو ذهن ته مثبت افکار راځي تاسو کوشش وکړئ چې مثبت فکر وکړئ او دا هغه څه ورسته کله چې د انسان ذهن آرام سو او فکر یې مثبت سو د هغه لیدلوري براتلونکو ته حتمان مثبت اوسي چې دغه وسایل بیا د خلکو سره مرسته کولای شي چې د هغوی د منفي نظرونه د خپل راتلونکو په حق لشي دوی لري هغه رقم سي او د پدې باندې وتواني چې د خپل راتلونکو په حق لدوی شت تصمیمونه سي یا شپ پلان جوړ کړي او همدغه راتلونکي لیدلوري یو ډیر مهم مهارت دی چې کولای شي په خلکو باندې د خلکو په ژوند باندې د خلکو پر ذهن باندې ډیره ژوره اغیزه ولري او د همدغه مفهوم د شدرک لپاره د مناسب تخنیکونو تاسو کارولای شي چې د همدغه مناسب تخنیکونو په کارولو سره بیا تاسو کولای شي چې شته تصمیمونه سي شپ پریکړه وکړي او خپل د ژوند کیفیت ښه کړي یعنی کچیر تاسو د خپل راتلونکو په حق له شنظر ولری تاسو کولای سي چې شت تصمیم ونسي او ترڅنګ تاسو کولای سي چې پلان جوړ کی او پسانی سره خپل هدف ته ورسیږي. کله چې تاسو د خپل راتلونکي لیدلوري مو مثبت توسي کچېره تصمیم مو شو سي کچېره تاسو هدف ته رسیدل په شتريقه ووسي یا په یو شر کړنلاري باندې تاسو مختبلار سي تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو زهني ارامتیا زهني سکون نور هم زیات سي تاسو پر ذهن باندې کوم فشار چې دی هغه راکمیږي ترڅنګ تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو یو ډول ذهني ارامتیا ته ورسیږي. په پایله کې تاسو د لپاره فعالیت لرو. په دې فعالیت کې تاسو یو کاغذ راوخلی د همدغه اندنګری یا د راتلونکي لیدلوري د شدرک د لپاره تاسو کولای شئ چې دوا کلمونه جوړ کړئ. یو دوه کلمه جوړ کی په اول کلم کې تاسو یو لندمحاله هدف ولیکي. مثلا تاسو لندمحاله هدف چې هغه د لږ وخت لپاره، مثلا کچيري تاسو د مکتب زده کوونکی یاست، تاسو کولای شئ چې په دغه لومړی کلم کې د ځای پر ځای کې چې تاسو لندمحاله هدف د دې چې په امتحان کې شنمره واخلي. په دوهم کلم کې به تاسو یو اوږدمحاله، یعنی ترڅنګ تاسو کولای شئ چې اوږدمحاله اهداف ولیکي. مثلا د خپل خوشی دنده تر لاسه کول، یا مثلا نور اوږدمحاله اهداف چې تاسو لري کولای شئ چې په دوهم کلم کې ځای پر ځای کړئ. بیا د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي دغه د لپاره درې لارې یادښت کړئ چې مثلا دغه هدف ته تاسو څنګه کولای شئ ورسیږي، او د همدغه هدف یو مثبته او یو منفي پایله به تاسو ولیکئ. مثلا درې لارې د هر هدف لپاره چې تاسو لیکل دي درې لارې پیدا کړئ. په کومو درو لارو سره تاسو کولای شئ چې دغه هدف ته ورسیږي؟ کله چې تاسو دغه هدف ته ورسیږي بیا یو مثبته پایله یو منفي پایله به تاسو وسی. تاسو هم دغه مثبته پایله او منفي پایله ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو په تاسو کې دا ورتیا پیدا شي چې تاسو وکولای شئ د خپل راتلونکي په حق له د خپل آینده په حق له لیدلوري ولري او مشلي لیدلوري ولري، او وکولای شئ چې دغه راتلونکي لیدلوري مو شسی پیاوړی شي ترڅو تاسو په خپل ژوند کې شته تصمیم ونیسي او ښه پلان جوړ کړئ. نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس نن موږ تاسو د راتلونکي لیدلوري په حق له ویل دا چې راتلونکي لیدلوري څه دی او زموږ استاسي پر ذهن زموږ استاسي پر ژوند باندې کومې اغیزې لري، موږ تاسو په جندل چې دا څه ډول ورته اده او ولې اړین دي زموږ په ژوند کې، او موږ چې زموږ په تصمیم نیونه کې زموږ په پریکړه باندې زموږ پر ذهن باندې ډېر مستقیم اغیز لري او کولای شي چې خپل اغیز لاندې راولي. نو په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي تاسو کوشش وکړئ چې فعالیت سره ورسوي او دا فعالیت تاسو سره مرسته کوي ترڅو تاسو دغه د راتلونکي نګری یا هم راتلونکي لیدلوري مشسي هغه مو پیاوړی دغه ورته مو پیاوړی سي او کولای شي چې شت تصمیم ونیسي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتې راسو. راتلونکي درس تاسو ټول په لوي مهربانه رب سپارم. شو وخت ولري شي چری
هغه شیبه چې د چا خېګڼه مو ورس خایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهلې یا هلې ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی د سيزي غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی یو تر اوسه پورې دند په سیګر زخه دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 0420 22 12 6401.
سخل کورنا نشته نشناشته او نسمینا محبت شته نوخاشته دپرنا چه دزان سو خوگانو او دپر هر زلنگی تکور دزل تکڑوا چتر ہر وق قربانی دونو آہم پشان دس پیلنی تھرلو گردلو لنہا غب دے بریخنا پدی سلے کے آو پدی ظل پدی توفان پدی گلے کے پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہلے بروہلے دا